یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. سلام د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې نیم ساعت خپرونه کې د نړیوال بانک مشر وایي چې په اوسنیو شرایطو کې له افغانستان سره د بندو مرستو د بیا پیل امکان نشته.
فکر نه کوم چې د اقتصاد د بشپړ پاشل کېدو وروسته هلته دننه کار وکړو.
طالبان له امریکا سره د مذاکراتو د پیل هرکلی کوي.
خبرې تیجی وقتی او مگه مخکب تجربه لروست امریکانو لوگودی جنگ روست خبرو نتیجه وقتی جنگ پای تو ورسید.
د پاکستانی طالبانو تحریک لخپل حکومت سره اور بند وکړ او په کندوز کې د یو شمیر رسنیو فعالیت بند شوی.
په کندوز کې کلس رسنیو ویل کلسو کې درې دانې فعال دي او نور ټول بند دي.
نور مطالب هم لرو او په دوهم نیمای کې 25 دقیقې 19 بحث خبريږي. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقیدی و لوړ پوړي پلاوی په مشرۍ سبا پاکستان ته ځي. د امریکا دفاع وزارت وایي هڅه کوي د خپلو افغان کارکوونکو د کورنۍ غړي هم له افغانستان وباسي. پاکستانی طالبانو تایید کړ چې له حکومت سره یې اور بند کړی چې سر له ننه به اعتبار لري. بشپړ خبرونه. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقیدی و جکپوری پلاوی په مشرۍ سبا چهارشنبه پاکستان ته ځي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت نن په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د دې سفر په مهال د اړیکو پر پراختیا، اقتصاد، ترانزیت، کډوالۍ او د خلکو د تګ راتګ پر اسانتیاو خبرې کیږي. په خبر پاڼه کې دغه راز ویل شوي چې له ښاغلي متقی سره به په دې سفر کې د مالیه او سوداګرۍ وزیران او د دغو وزارتونو کاري ډلې هم ملګرتیا کوي. د طالبانو مرستیال ویان احمدالله وسیق پرون ناوخته د دې سفر په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محترم مولوي امیر خان متقی صاحب کېدستی او هیئت په ملتیا باندې د پاکستان هیواد ته رسمي سفر وکړي. هغوی دعوت ورکړی ده او طبیعي خبره ده چې هلته به د دواړو هیوادونو د اړیکو د لا پیاوړتیا او داسې د امنیتي او تجارتي مشکلاتو او موضوعاتو پر سر باندې به خبرې کوي.
وقت د طالبانو له رسیدو وروسته د پاکستان ته د ښاغلي متقی لومړنی سفر بلل کیږي. یوه میاشت وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم کابل ته تللی و او له طالب چارواکو سره پر بیلابیلو مسئلو خبرې کړې وې. پاکستان له دې وړاندې له نړۍ غوښتي چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني، خو خپله هم تر اوسه د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې تر اوسه پورې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د امریکا د دفاع وزارت وایي هڅه کوي چې د خپلو افغان کارکوونکو د کورنۍ غړي هم له افغانستان وباسي. د وزارت ویان جان کیربي پرون دوشنبه په واشنگتن کې وویل د کورنۍ په دې غړو کې ښځې یا میړه او تر 21 کلونو ښکته هغه اولادونه حسابیږي چې واده نوي کړی. د امریکا دفاع وزارت دغه هیواد ته له تازه تللو افغانانو غوښتي چې د کورنۍ د غړو کره معلومات او اسناد ور وسپاري. د امریکا د پاوز اړوند ورځپاڼې سټارز اند سترایپس لیکلي متحدو ایالتونو دا پریکړه وروسته تر دې وکړه چې افغان همکارانو د کورنۍ غړو ته د ګواښ خبره ورته وکړه. امریکا او نورو متحدانو کابل ته د طالبانو له راتګ وروسته په دوو اونیو کې څه باندې 1,00,000 افغانان وویستل. د یو بل خبر له مخې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي په افغانستان کې سخت ژمی به د کابل له نړیوال هوایي ډګر څخه چې لا هم بشپړ فعالیت ته نه دی چمتو شوی د هغو کسانو لپاره چې غواړي له دې هېواده ووځي نوې ستونزې رامنځته کړي. ټام ویست په واشنگتن کې خبرلاند ته وویل طالبانو تر اوسه خپلې ژمنې تر ډېره پر ځای کړي او هغو امریکایي اتباعو او د امریکا د اوږدې مودې هستوګنې اجازې لرونکو ته یې چې غواړي له افغانستان ووځي د وتلو اجازه ورکړې. خغلی وست زیاته کړه د دې په باور اساسي ستونزه چې دوی به ورسره مخامخ وي هغه تر ډیره لوجستیکی ستونزه ده چې په تیر بیا اوس چې ژمی را روان دی دا به ډیره سخت وي چې ډیر کسان له دغه هوایي ډګر وستل شي. ټام وست وویل د کابل د نړیوال هوایي ډګر د رنوی ډیر څراغونه مات دي، هغه کار نه کوي او د ژمی په میاشتو کې د دې هوایي ډګر د فعالیت وړتیا د پوښتنې وړ ده. په اګست کې چې طالبانو یې په نیمایي کې کابل ونیو تر پایه له دې هوایي ډګره د امریکایي او نورو هیوادونو طالبانو د اتباعو په ګډون له 160 زرو زیات کسان وایستل شول. پاکستانی طالبانو تایید کړ چې له حکومت سره اوربند کړی چې سر لننه به اعتبار لري. د پاکستان حکومت پرون دوشنبه اعلان وکړ چې د پاکستان حکومت پرون دوشنبه اعلان وکړ چې د یوې میاشتې په مخې د تحریک طالبان پاکستان له ډلې ټي ټي پی سره اوربند کړی دی. د پاکستان د حکومت ویان فواد چودري په یوه ټویټ کې لیکلي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت تحریک طالبان پاکستان او حکومت ترمنځ اوربند د زمینې په برابرولو کې مرسته کړې ده. د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی په یو بیان کې وویل چې دغه اوربند به د یوې میاشتې په مخه د دسمبر تر نهمې نیټې پورې دوام ولري او په دې موده کې به دواړه لوري یوه کمیټه جوړوي چې خبرو ته دوام ورکړي. هغه زیاته کړه چې دواړه لوري به د اوربند درناوی وکړي. د تحریک طالبان پاکستان څخه دریز ډله په 2001 میلادي کال تاسیس شوی او په تیرو 14 کلونو کې د دې ډلې لخوا په ترسره شوو حملو کې په زرګونو کسان وژل شوي دي. او د سپیس ایکس کپسول چې څلور ستور مزلې پکې سپاره وو له نړیوالې فضایي اډې څخه بیرته ځمکې ته د امریکا د فلوریډا ایالت سواحلو ته نږدې د مکسیکو په خلیج کې په خوندي ډول راکوز شول. په دغه بیړۍ کې دوه امریکایان، یو فرانسوی او یو جاپانی سپاره وو. دوی په نړیواله فضایي اډه کې د اپریل 24 رئیسې وخت تیر کړی او په دې موده کې په سلګونو ازموینې ترسره کړې او هم د دې اډې د سولري سیستم په نوي کولو کې مرسته کړې ده. دوی د سپیس ایکس د کمپنۍ په ډراګن کپسول کې چې تر ډېر الوتنه په خپله سنبالوي ځمکې ته راښکته شول.
خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمنو اوریدونکو، را سره اوسئ د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. ورزو لومړی راپور ته، طالبان ویل امریکا سره د خبرو بیا پیل ښه ګام دی. د دوی ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ رادیو ته وویل طالبان د ستونزو د حل لپاره په خبرو باور لري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست ویلي واشنگټن په دوحه کې له طالبانو سره د خبرو د بل پړاو د پیل لپاره چمتووالی نیسي.
په داسې حال کې چې امریکا له طالبانو سره په دوحه کې د خبرو بل پړاو ته چمتووالی نیسي، طالبان دا د ستونزو د حل لپاره ښه ګام بولي. د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ستونزو د حل په برخه کې مذاکره ښه پایله ورکولی شي.
اول خو تاسې د امریکایي استازی بیا راتګ سیمې ته او یا د اسلامي مرکز ته اوسو لیدل د ښه ګام د موږ دا د ستونزو د حل ښه لار بولو، ځکه تفاهم او خبرې نتیجې ورکوي او موږ مخکې تجربه لرو چې د امریکانو له اوږدې جګړې وروسته خبرو نتیجه ورکړه چې جنګ پای ته ورسېد. اوس هم ستونزې باقي پاتې دي، دا د خبر د لارې حل کېدلی شي او موږ د دې موضوع طرفدار یو.
تازه د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي ټام ویست ویلي چې واشنگټن په دوحه کې له طالبانو سره د خبرو بل پړاو ته چمتووالی نیسي، خو د دغه خبرو د پایل د کرن نیټې په اړه یې څه نه دي ویلي. خغلی مجاهد هم د خبرو د پایل د نیټې په اړه څه ونه ویل. د دې خبرو اجنډا هم نه ده ډاګیزه شوې، خو په افغانستان کې د داعش ډلې مخ پر زیاتېدونکو فعالیتونو ته په پام سره ګمان کېږي چې همدا موضوع به د بحث اصلي ټکی وي. متحده ایالاتو ویلي چې امریکا په افغانستان کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یا داعش د حملو د زیاتېدو په اړه اندېښمنه ده او هم په دې هیواد کې د القاعده دوامداره حضور ته ژور اندېښنه لري. د رویټرز خبري اژانس تر راپور لمخې ټام ویست تیر ورځ ناوخته له بروکسل د ټلیفون لارې په واشنگټن کې خبري اعلانو ته وویل واشنگټن غواړي چې طالبان د داعش پر ضد بریالي شي. خغل ویست اوس مهال په ناټو کې د خپل متحدینو او د سیمې د هیوادونو سره د خبرو لپاره اروپا ته تللی. ټاکل شوی چې نوموړی روانونه پاکستان، هند او روسیې ته هم ولاړ شي. د اګست په 15مه د وسلوالو طالبانو لخوا د کابل تر نیول کېدو وروسته د پلازمینې په ګډون په کندهار او کندوز ولایتونو کې داعش وسلوالو خونړۍ حملې وکړې چې د لسګونه ملکیانو په ګډون پکې 14 امریکایي پوځیان هم وژل شول. امریکایي چارواکي باور لري چې ښایي داعش وسلوال په شپږو میاشتو کې د دې جوګه شي چې له افغانستانه بهر بریدونه وکړي. په همدې حال کې ټاکل شوی چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سبا یو پلاوی په ملتیا پاکستان ته سفر وکړي. دا به پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته پاکستان ته د طالبانو د یو لوړ پوړي چارواکي لومړنی سفر وي. طالبان هم په دې اړه چې آیا خاغلی متقی به په پاکستان کې د امریکا له ځانګړي استازي سره مخ او ورسره به وګوري کنه څه وایي. دا سفرونه داسې مهال دي چې ټاکل شوی د راتلونکې اونۍ د چهارشنبې په ورځ هند د افغانستان د وضعیت په اړه یوه غونډه را جوړه کړي. دې ناستې ته د پاکستان، روسیې، چین، ایران او تاجکستان د ملي امنیت مشاورین وربلل شوي، خو پاکستان پکې وار د مخه د نه ګډون خبره کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. نړیوال بانک وایي له افغانستان سره د دې نړیوالې مؤسسې د درېدلو مالی مرستو د بیا پیل امکان نشته. د دې بانک رئیس دیوید مالپس که څه هم د ملګرو ملتونو او ځینو ادارو پر مټ له افغانستان سره د بشري مرستو ډاډ ورکړی، خو دی وایي د اقتصاد د بشپړ پاشل کېدو نه وروسته فکر نه کوي چې په افغانستان کې بیا فعالیت پیل کړي. طالبان بیا وایي چې هڅه کوي دا ستونزه د خبرو له لارې حل کړي. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
غلام فاروق د ننګرهار له کوټ ولسوالۍ تر جلال آباد ښار راغلی څو کار روزګار پیدا کړي. وایي که په ټوله میاشت کې 15 ورځې همکار وکړي لویه خبره ده.
لس بجو اتو بجو پورې ناست یو او د ولایت د ګاډي کرایه اوس هم زمونږ نشته، کنه د ګاډي کرایه مونږ د جیبه وشي، نو مطلب دا چې په میاشت کې څه خبره 15 ورځې شپږ ورځې کار ونه لګي او منډې را منډې زه کوي چې مونږ بل کار نه جامو، دا زموږ وسیله ده.
د بیروزګارۍ، بېوزلۍ او بد اقتصادي وضعیت دا غږونه داسې مهال پورته کېږي چې د افغانستان یو له مهمو مالي ملاتړ کوونکو له دې هېواد سره د مخامخ مرستو د درېدو خبره کړې. نړیوال بانک چې له افغانستان سره یې له 2002 کال تر اوسه 15.4 میلیارد ډالر مرسته کړې او لسګونه پروژې یې تمویل کړي، وایي د هېواد سره یې د درېدلو مالي مرستو د بیا پیل امکان نشته. واکتا د طالبانو له رسېدو وروسته نړیوال بانک له افغانستان سره خپلې مالي مرستې بندې کړې. د دې بانک رئیس دیوید مالپس د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو مرکز کې وویل،
فکر نه کوم چې د اقتصاد د بشپړ پاشل کېدو وروسته هلته دننه کار وکړو. یوه ستونزه د پیسو د ورکړې ده. هغه کار ته په کتو چې اوسنی حکومت یې کوي، په واقعي توګه د پیسو د څرخ امکان نشته.
که څه هم ښاغلی مالپس د سره صلیب او د ملګرو ملتونو د خیریه بنسټونو په مټ افغانانو سره د بشري مرستو ډاډ ورکوي، خو د افغانستان له سقوط سره مخ اقتصاد ته دا خبر نور هم ملامتوونکی دی. نړیوال بانک په افغانستان کې د لسګونو پروژو مالي ملاتړ کوو چې پکې پراختیایي، رغنیزي او خلکو ته د کار روزګار پیدا کېدل شامل وو. د دې تر څنګ نړیوال بانک د افغانستان د روغتیايي سیستم یو له تر ټولو ستر اقتصادي همکار و چې د دې نظام نږدې 80% بودیجه یې ورکوله. دوه ورځې وړاندې ازادي راډیو ته په کابل کې د افغان جاپان روغتون روغتیا پالانو او مسؤلانو یو لیک کې ولیکل، نه یوازې دا چې څلور میاشتې کېږي معاش یې نه دی اخیستی، بلکې په روغتون کې دننه روغتیایي خدمتونه صفر ته په ښکته کېدو دي. د دې روغتون مالي ملاتړ نړیوال بانک و چې اوس یې مرستې بندې دي. طالبان وایي هڅه کوي چې دا ستونزه حل کړي. د طالبانو د سرپرست حکومت د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال وایان زبیح الله مجاهد،
بانک موضوع هغه خلکی هیڅ کله هیوادونه او امریکا خپل دریز د پیسو د نیولو په برخه کې تغییر کړي. زه فکر کوم دا موضوع ډېر تر امریکایي پالیسي پورې اړه لري. زموږ تلاش روانه چې د ستونزو په لور کې حل شي.
د نړیوال بانک سربیره د پیسو نړیوال وجهي صندوق چې د افغانستان یو بل مهم مالی ملاتړ او هم خپل مرستې د امنیتي وضعیت او د ښځو د حقونو په اړه د اندېښنو په ښودلو سره درولي. د اقتصادي مسایلو کارپوهان له افغانستان سره د نړیوال بانک د مالی مرستو درېدل د اقتصادي سقوط سره د دې هېواد د مخ کېدو په معنا بولي. د دوی له قوله نړیوال بانک په افغانستان کې د پراختیايي پروژو مالی ملاتړ کوي چې لوی خوای پرمختګ ته زمینه برابروله او تر خوای د بیروزګارۍ ګراف راټیټ کړي. خو د مرستو بندیز به یې ګواښ نور هم زیات کړي.
په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي نړیوال بانک د روان کال له نومبر میاشتې راهیسې پر هغو روغتونونو خپل مالی ملاتړ درولی دی چې د کووید 19 ناروغۍ پر ضد د مبارزې په برخه کې کار کوي. له دې امله د کووید 19 د درملنې 8 روغتونونه او روغتیایي مرکزونه بند شوي دي. په دې اړه زما همکار اجمل تورمان د روغتیا وزارت د خدمتونو د وړاندې کولو د برخې له مرستیال ډاکټر عبدالباری عمری سره مرکه کړې او په سر کې د نړیوال بانک د نملاتړ له کبله د روان وضعیت په اړه ترې پوښتلی دي.
بدبختانه د نومبر لومړۍ نیټې څخه نړیوال بانک د هغو تعهداتو خلاف چې د افغانستان له خلکو سره یې درلودل، هغه 30 روغتیایي مراکز چې د کورونا په برخه کې فعالیت ترسره کاوه د هغو دروازې تړلې او موسساتو ته ویلي دي چې موږ نور نشو کولای چې د دغو روغتونونو اکمال ترسره کړو، چې دا کار د نړیوالو قوانینو د نړیوالو بشري قوانینو صحیح قوانینو یو خلاف عمل ده او موږ له ټولو هغو نړیوالو سازمانونو څخه غوښتنه کوو او په دوی غږ کوو چې دوی دې د صحت برخه، دوی دې د روغتیا برخه یو سیاسي اجنډا ته نه داخلي، او چون د صحت برخه ده یو بې پرې او یو بې پولې برخه ده، دوی دې په دغه برخه کې په خپلو تعهداتو ودرېږي او د افغانستان له خلکو سره چې مخکې دوی کوم تعهدات درلودل کوم کومې مرستې کولې هغو ته دوام ورکړي.
که چیرې وضعیت همداسې دوام وکړي، فکر نه کوئ چې د کورونا په څلورمه څپه کې به افغانان له سختو ستونزو سره مخ شي؟
که چیرې دوی خپلې مرستې په دغه ډول بندې وساتي او د افغانستان له خلکو سره مرسته ونه شي کړلی، نو کېدای شي کورونا په څلورمه څپه کې موږ د یو ستر بشري ناورین شاهدان اوسېږو چې پړه به بیا د دوی په غاړه وي.
تاسو تر اوسه پرې څه کړي؟ آیا له نړیوالو سازمانونو سره مو په دې اړوند خبرې کړي؟
نو د صحت عامې وزارت یا د عامې روغتیا وزارت په دغه برخه کې عملاً لاس په کار ده او موږ ډېر کوشش کوو چې له نړیوالو سازمانونو سره مجالس ترسره کړو او عملاً له دوی سره مو اړیکې شته او سره په اړیکه کې یو، تر څو منابع پیدا کړو چې یاد روغتونونه بیرته پرانیزو او د ولس د خلکو مشکلات حل شي. او له نیکه مرغه ویلی شم چې آی ایم موسسې وعده کړی چې دوی به د هرات، هلمند، کندهار او ننګرهار د کورونا اړوند روغتونونه او ټیمونه بیرته فعاله کوي او د هغو اکمال او تمیل به په غاړه اخلي.
د روغتیا وزارت د روغتیایي خدماتو د برخې مرستیال ډاکټر عبدالباری عمری و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې نور موضوعات هم لرو، خو اوس ورځو اقتصادي خبرونو ته.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ویلي په افغانستان کې شاوخوا 3 میلیونه کسان د قحطۍ سره مخ دي. د دې ادارې اجرایوي مشر ډیوید بلیسی په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په دې هیواد کې شاوخوا 23 میلیونه کسانو ته مرستې برابروي. نوموړي ویلي چې د ټولې نړۍ په 30 هیوادونو کې شاوخوا 45 میلیونه کسان د قحطۍ سره مخ دي چې یوازې 3 میلیونه یې په افغانستان کې دي. د نوموړي په خبره اوس مهال شاوخوا 95% افغانان کافي خوړو ته لاسرسی نه لري. د دې سازمان د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې د طالبانو د راتک نه وړاندې هم د پرله پسې وچکالیو له کبله په ګڼ شمېر سیمو کې خلک د خوراکي موادو د کمښت سره مخ وو. خو د طالبانو د راتک نه وروسته نه یوازې دا چې په افغانستان کې بهرنۍ مرستې بندې شوې، بلکې د افغانستان میلیاردونو ډالر بهرنۍ شتمنۍ هم چې ډېری په متحده ایالاتو کې دي کنګل شوې دي. د افغانستان نوی کابل بانک د وی خبر پاڼې په خبرولو سره خپل ټولو ګډونوالو ته اعلان کړی چې په کابل ښار کې 14 څانګې د دوی پر مخ پرانیستې دي. دغه بانک ویلي چې دوی نه یوازې په کابل بلکې په 2 ولایتونو کې هم خپل څانګې پرانیستې دي او د دې بانک ګډونوال کولای شي چې خپل راکړې ورکړې په اسانۍ سره ترسره کړي. د افغانستان د نوی کابل بانک په خبر پاڼې کې دا هم ویل شوي چې له دې وروسته خلک کولای شي د برق د بلونو پیسې هم د تحویلې لپاره دغه بانک ته راوړي. یاد بانک په داسې حال کې دغه اعلامې ورکوي چې د طالبانو له راتګ وروسته د بانکي خدماتو پس بهیر خلک له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغاني د 2 بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 1.90 افغانۍ، 1.30 پوله، یو ایرو 1.04 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 1.60 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 1.50 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 28 پوله، زر هندي کلدار 1.90 افغانۍ او زر پاکستاني کلدار 1.99 افغانۍ.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د پاکستان د حکومت او د غیر قانوني تحریک طالبان پاکستان ترمنځ په مذاکراتو کې پرمختګ شوی. د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وزیر پرون وویل چې د یو تړون له مخې حکومت او وسلوال طالبان پر اوربند سله شوي دي. وروسته د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد عمر خراسانی هم په یو بیان کې دا تایید کړه او وی ویل چې دا اوربند به د نومبر له 9 یعنی له نن څخه د دسمبر تر 9 پورې دوام وکړي. په دې اړه نور تفصیل د ازادۍ راډیو د مشال څنګه خبریال غلام غوث راکوي.
د اطلاعاتو او وفاقي وزیر چودري پواد حسین لخوا تیر ماښام رسنیو ته پخپور شوی یو ویډیو بیان کې ویلي شوی دی چې د تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو پترس کې په ډزبندۍ کولو سلا شوې ده.
ایک معاہدے کے تحت حکومت پاکستان اور تحریک طالبان پاکستان مکمل سیز فائر کے اوپر آمادہ ہو چکے ہیں.
دوزنامی ترمخه تحریک طالبان پاکستان او د پاکستان حکومت په مکمل دزبندۍ سلا شوې دي. مذاکرات به د پاکستان د عین او د قانون لاندې کیږي. په دې مذاکراتو کې به د ریاست د حاکمیت، ملکی سلامتۍ، د اړوند علاقو د امن او د ټولنیز او اقتصادي استحکام لحاظ ساتل کیږي. او په دې مذاکراتو کې د افغانستان لنډمهاله حکومت د سہولتکاری رول لوبولې دي.
یعنی یو عبوری حکومت ہے، انہوں نے سہولتکار کا کردار ادا کیا ہے.
هم 13 ورځ بیا په اسلام آباد کې د قومي سلامتۍ په اړه د پارلماني کمیټې د غونډې وروسته د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د طالبانو سره په مذاکراتو کولو نیوکې کړې دي او هغه ویلي دي چې داسې مهم معاملاتو توی کولو کې په پارلمان کې مشاورت پکار وو.
اور جو بھی پالیسی پارلمان کے اپروول کے بغیر بنے گا اس کا کوئی لیجیٹیمیسی نہیں ہوگا اور وہ کامیاب.
کوما پالیسی چې د پارلمان د منظورۍ نه بغیر جوړیږي هغه به قانوني حیثیت نه لري او کامیاب به نه وي. تحریک طالبان پاکستان زمونږ پوځي سپایان وجلی دي، زمونږ قومي مخکخان یې وجلی دي او د ای پی ایس ماشومان یې وجلی دي. نو دوی څوک دي چې د خپلې اندې د دغه وسلوالو سره خبرې کوي؟ زمونږ په اند چې د پاکستان سره پالیسی هم وي نو پارلمان به د هغې منظوري ورکوي. بلې خواته تحریک طالبان پاکستان هم د پاکستان د حکومت سره د مذاکراتو په اړه یو خبر پاڼه خبره کړې ده او د طالبانو د ویان محمد خراسانی لخوا د خبرو اترو پخلی شوې دي. په دغه خبر پاڼه کې سلور نکات لیکل شوې دي چې پکې په لومړی نقطه کې ویل شوې دي چې مذاکرات مخ په وړاندې د بوتلو لپاره بیلابیلې کمیټیانې جوړې کړې شوې دي. په دویمه نقطه کې د 9 نومبر یعنی د نن نه تر 9 دسمبر پورې د یوې میاشتې د اوربند خبره ده. په دریمه نقطه کې په دواړو خواوو د ډزبندۍ د احترام کولو خبره ده او په سلورمه نقطه کې لیکل شوې دي چې د افغانستان طالبان د پاکستان د حکومت او پاکستانی طالبانو ترمنځ په مذاکراتو کولو کې د دریمګړی رول لوبوي. خو د دې ذکر شوی معلوماتو نه علاوه د پاکستان د چارواکو او د طالبانو لخوا د مذاکراتو د نورو جزئیاتو یا بندیانو د خوشی کولو یا نورو معاملاتو په اړه سندي ویلې شوی. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تسلیم کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
قدر من اوریدونکو را سره اوسئ. د همدې خپرونې په دوهمه نیمایي کې 25 دقیقې اونیز بحث لرو. په نننۍ بحث کې به د افغانستان په اړه د هند په کوربتوب د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو د غونډې د اهمیت او اغیزو په اړه خبرې اترې واورئ. خو له هغه مخکې، په کندز کې د یو شمېر سیمه ییزو رسنیو مسؤلان وایي چې په افغانستان کې د وروستیو تحولاتو په پایله کې په دې ولایت کې رسنیز فعالیتونه ټکنی شوي دي. د همدراز وایي چې یو شمیر سیمه ایزو رسنیو د اقتصادي ستونزو له کبله خپل فعالیتونه بند کړي دي.
د اقتصادي ستونزو له امله په کندوز کې 14 سیمه ایزو رسنیو خپل فعالیتونه بند کړي دي او په دې شمیر کې یو تلویزیون و سیمه ایزې راډیوګانې او شپږ چاپي رسنۍ شامل دي. په نوموړي ولایت کې د سیمه ایزو رسنیو چارواکي وایي د پخوانی حکومت په حاکمیت کې په کندوز کې 15 راډیوګانو، 4 خصوصي تلویزیونونو او شپږ چاپي رسنیو فعالیت درلود، خو د طالبانو په واکمنېدو سره 14 سیمه ایزو رسنیو د اقتصادي ستونزو له کبله خپل فعالیتونه بند کړي دي. پا په کندز کې د خاور تلویزیون مسول اکمل رحماني له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل
سابق دمنګ رسنۍ په اعلاناتو په بعضې پروژو باندې چلېدلې اوس هغه تمام شی صفر دی ختم دی نو که چېرې همدغه شرایط دوام ولري نو دغه ټولې رسنۍ سقوط سره مواجه کیږي په کندز کې کلس رسنۍ ویل په لسو کې درې دانې فعال دي او نورې ټولې بندې دي
د ځینو رسنیو مسؤلان وایي پخوا دوی د یو شمېر موسسات او دولتي ادارو پروګرامونه پروژې او دغه راز سوداګریز اعلانونه یې خپرول او له همدې لارې یې خپل لګښتونه پوره کول خو د نظام بدلون له کبله پر دوی عایداتي سرچینې بندې شوې دي او له امله یې رسنۍ د سقوط له ګواښ سره مخامخ شوې دي په نوموړي ولایت کې د راډیو کندز مسؤول حسیب الله حساس وایي
په کندز کې یو شمېر رسنیو د اقتصادي ستونزو له کبله د خپلو دفترونو دروازې تړلې دي او اوس محدودې رسنۍ فعالیت کوي او که چیرې دې وضعیت ته رسېدنه ونه شي ښایي په راتلونکي کې پاتې رسنۍ هم خپل فعالیتونه بند کړي ځکه اعلانونه نشته او نه هم ملاتړ کوونکي دفترونه
په شمال ختیځ زون کې د افغان ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې مسول شهباز صابری وایي که چیرې په افغانستان کې حاکم نظام د سیمیزو رسنیو وضعیت ته پاملرنه ونه کړي ښایي په کندز بغلان تخار او بدخشان ولایتونو کې لسګونه سیمیزې رسنۍ د اقتصادي ستونزو له کبله خپل فعالیتونه بند کړي
فعلا یک تلویزیون خصوصی به نام روشنی خامس
اوس مهال په کندز کې د روشنی په نوم یو تلویزیون خپل فعالیت بند کړي و سیمیز رادیوګانې فعالیت نه لري او د غراز چاپی رسنې هم هیڅ فعالیت نه لري اقتصادي ننګونې نه یوازې په کندز کې بلکې په شمال ختیځ زون کې د رسنیو پر وړاندې جدي او اصلي ستونزه بلل کیږي
د کندز د اطلاعاتو فرهنګ رئیس متی الله روحانی وایي دوی د اسلامي ارزښتونو او د ملي ګټو په رڼا کې د رسنیو له فعالیتونو ملاتړ کوي
اکثرت وی بیرته خپل فعالیتونه پیل کړي دي او هغه چا سي نه دي پیل کړي هغوی ته موږ دعوت ورکو چې راشي خپل فعالیتونه پیل کړي دوی په برخه کې هیڅ نوه ستونزې نه لرو او زمینه ورته برابر وو تر څو دوی خپل فعالیتونه وکړي نو ټولو رسنیو ته که رادیوګانې تلویزیونونه دي ټولو ته زموږ لور اجازه ده او دعوت ورکو چې راشي خپل فعالیتونو ته بیرته ادامه ورکړي
د یو شمېر خبریالانو په وینا په افغانستان کې د وروستیو سیاسي تحولاتو له امله نه یوازې دا چې یو شمېر رسنیو خپل فعالیتونه بند کړي دي بلکې اطلاعاتو ته لاسرسی هم محدود شوی دی او دې مسلې خبریالان له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي خو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس بیا وایي دوی تل هڅې کړي چې په وخت سره دقیق او کره اطلاعات خبریالانو ته وړاندې کړي
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم حامد زه یو تن دکاندار د کابل له کارتیناو څخه خبرې کوم مشکل مو دا ده کله چې د طالبانو حکومت راغلی دی موږ دکانداران یو اوس راغلي دوی دکانونه مې ترکوي او د عادي دکانونه چې مثال په دولتي ځمکو کې جوړ شوي هلته کورونه دي د متر مربع په سر باندې دوی 15 اتیا روپۍ واړي او وایي چې دا به میاشت میاشت ښاروالۍ ته تسلیموي یعنی په وړو کې دکان عام وي نو د میاشتې 2000-2500 افغانۍ پرې راځي موږ کرانشین یو زموږ د دکانو کرایه 2000-2500 افغانۍ ده نو دوی وایي چې 2000-2500 به موږ تم راکوئ او مالک ته به هم ورکوئ او که داسې نه وي نو دکانونه هم پرېږدئ دیوال پکې وکړي
السلام علیکم فرحان د ننګرهار ولایت څخه تاسو سره په تماس کې یم زمونږ د دغه دولت نه یو فایز دی او پلان دا چې دغه د ګاډي کې ګرځي شخصي ګاډي کې که دولتي ګاډي کې دا سلا خپل وسلې یا سلا د دروازو نه چې خلک دا مرمې تیار تیر کړي هغه زمونږ پیغام دی خلکو ته ورسوي چې دا خلک ډېر په دغه ستونزو کې اخته دي مرمې تیر کړي سلاګانې مې دي د ګاډي نه چې دي کراکې ډي که پیکایي که ورسره فیلډرې مثال که ورسره جکساري کار چې دغسې ګرځي دغه ډېر یو وخت حالات خراب دی وام وخي خلک خفګان سره مخامخېږي مشکلاتو سره مخامخېږي وسلام
منانا نو کوزای دی زمای ولایت گریشن سوالی سی بیڑی کین وای طالبان درو حضور چلوات سوال چې دغه څه په سم سر په داخلو باندې وای چې داخلو د سین چې غفلت پښو کې مشکلات خلک فاتح شو مړ خلک تر ناز کې افغانستان ډیر سخت د خپل سوې موږ غواړو چې د امر سره سم وو چې څور خو ته ورسیږي نو نور وځو سم د افغانستان له سم سره افغانستان خو ته موږ سره د افغانستان خلک دې ډیر سخت د خپل سوې وچ کړم دا د ازادي راځي چې دا نو خو هیڅ چې دا نه پیدا نشي چې وسلام وسلام
زما پیغام دا دی ټول طالبانو ته چې ملي اردو او پولیس په خپل ځای کوي. ای د خدای بندګانو، دا خو څوک پار نه دي، خپل ملي بیرغ په ځای کوي. تاسو بیرغ سره